درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزاج جمال ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هود تر شلمې نیټې پورې هیئت وټاکل شي. ښاغلی غني نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو په غونډه کې څرګندونې کړي. په دې او نورو موضوعاتو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د افغانستان ولسمشر وایي د سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سې شنبه پورې وټاکل سي. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس درې تازه مثبتې پیښې ثبت شوې او د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یوه غړې د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سې شنبه پورې وټاکل سي. محمد اشرف غني چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنیني کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، په دې اړه وویل:
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې پر لسمه یعنې د سې شنبې پر ورځ پیل سي. خو داسې ښکاري چې دغه مذاکرات په ځنډ پیل سي، ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 50,000 طالب بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي، بلخو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه مني. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نه سي او په خبرې د بندیانو پر خوش کېدو د مذاکراتو په ترڅ کې خبرې کېدای شي. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د درې نورو کسانو پخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې څلور ته ورسېده. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سه تن افغان
د ویله بده مرغه د هغو درې افغانانو چې تازه له ایران څخه هرات ته بیرته راغلي لابراتواری پایلې چې په کابل کې ازمویل سوي مثبت ثابت سوي دي.
واقعیت مثبت ثابت شد.
شغلی فیروز زیاته کړې چې د کورونا ویروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پیښې له ایران ورغلې دي. نوموړي دا هم ویل چې دغه څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په یوه ځانګړې سوې څانګه کې تر جدي درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړې روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راوتلو په اړه اندېښنه وښوده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نیو میله ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان په سراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژلی او یو بل ټپی کړی دی. د موري زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیه قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله وشته خو د تلفاتو دقیق شمیر یې یاد نکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړې د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هیوادونو دی چې دغه ویروس ډیر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس تاخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړې فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هیواد رسمي شمېر وښود چې په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1,000 تنو ته رسیدلی، خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمیرو کې شامل ده کنه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هوا د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان د واک د لا پیاوړي کېدو یو نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سوو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله چې نومې نه دی ښودلې لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف وروسته سله دې چې په خیانت تورن سول د نن شنبه ورځ په لومړیو کې خپل کورونه څخه ونیول سل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د نایف یو بل تنکی ورور نواف بن نایف هم نیول سوی دی. د سعودي عربستان چارواکو سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او داسې ښکاري چې د سوریه په ادلب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند په سمه توګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 1 وویل چې تر اوسه د دې اوربند څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوې. آکار وویل په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې مخه ونیسي. پر دې اوربند د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیې او ترکیه د ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وشوه. د خبرونو پای
خبرنو مولا اسادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي د کب د میاشتې تر شلمې نیټې به له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستونکي مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای
د خغلی غنی د سرګندونه چیننه د ولسی جرګې په پرانست غونډه کې کړي. در اورو همدارنګ بدا ووري چې د سولي علي شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د حزب مشر له حکومت ته وخت چې د پرونی خنړی بریټ پټړاو دی جواب ورکړي. تابم ووري چې د افغانستان ولسمشر مانی طالبانو بیا قدرت یا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولی. دا ولسمشر ویان په دې اړه وروسته لاغې څرګندونه کړې دي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له قوله په دې ارتباط ځینې څرګندونې خپرې شوې. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو لکه واب ورې چې په روزګان ولایت کې چارواکي وایي افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی کسان د طالبانو له منګول شوړل. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګ د ځوانانو پروګرام هم په دې سات کې خبرېږي. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د هود تر شلمې نیټې پورې پلاوی وټاکل شي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو پر مهال وویل چې په دغه هیئت کې به د ملي شورا وطن غړي هم شامل وي. په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خغلی غنی د شنبه پر ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنی دورې د دوهم کاری کال پړاو په پرنس غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کاپ تر شلمې چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کاپ په شلمه بشپړ شي.
خغلی غنی له ملي شورا وغوښتل دوه سناتوران چې وایي میرمن او همداشان 15 وکیلان چې دوه پکې میرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارک ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې لمخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلای وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همدا شان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې که د شبې هوکړې له محتوا سره عمل وسي او بندیان خوشي سي، د هوت په شلمه چې د مارچ لسمه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیاره او د شبې هوکړې پر بنسټ مخته ځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی وای د یو ولسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان د ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید د یو شفاف پروسی او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میر رحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټولو لس استازیتوب کوي په دغه لویه ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
غلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لوی جرګې لخوا چې ملي شورا به یو برخه وي تاییدوي. د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې یې د مارچ په لسمه بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
و موردل چې افغان ولسمشر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره به د کب تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي. د دې پلاوی د څرنګوالي په اړه اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهند ودیر صافي سره مرکه کړي. د مرکه اورو.
مدني ټولنه دا د علماو بخش دی، د مېرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي دی او آیندهم دپاره. یعنې دغسې او همشمول د ټول افغانستان نه سراسري به ورځې قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان یې باید وسي چې آینده کې هغې
بل ځلی لس ډیر اوږد شوی و چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم، که شل کسا، که یویش کسا اوسی، هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصله او پری خرسی شد چه ده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل ده اگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیه کې خلکو کې ولرلی شي. دغه سه یو کمیسیون باید وي که دا میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي، لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هیڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت چې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېل ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
د افغانستان د کابل د پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د برخه اخیستونکي افغان مرکچی پلاوی د جوړښت او څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له حکومت نه وخت چې د پرونی خونړي برید په تړاو دی دوی ته ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي او دفاعي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د یادې پیښې په تړاو پلټنی وکړي او عملینې د قانون منګولو ته وسپاري. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د کابل په لویدیس کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډې تر برید یو ورځ وروسته د سولې عالی شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښې په څېړنه کې بېغوري ونه کړي. خاغلی خلیلی وای د دې پیښه د سیړنې په پلاوی کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که دته د پیښې په تړاو روښانه ځواب ورنه کړ شي، خلک به د حکومت ګریوان ونیسي.
حکومت ارگانهای امنیتی که ما بهش احترام قائل هستیم،
حکومت او امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو، پرونی پیخه دی لکه پخوانی پیخی نگنی که پدی برخه کی ناغری وشی یا وغواری مگ تیر باسی پا هیس دول دا کار دا توجی ور ندائی.
خاغلی خلیلی تنگار وکر چه مخ که هم حکومت دا ورت تروریستی پیخو پا حق لا وضاحت نو ور کرده. پا ورت وقت که دا بشر دا حقون خپلواک کمیسون هم پا یو اعلامه که دا عبدالعلی مزاری دا 15 تلین پر غند شوه برید محکوم کرده و ویلی دی چه په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی ده. اعلامیه کې راغلی چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د 12 تقنینی دورې د 2 کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلی غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونه ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملینه د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کولو او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین پر غونډه دو وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغې حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلی چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ بیا وخت د طالبانو رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو قدرت ته نشي رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو واک ته رسیدل احتمالي ګڼلی. د خاطر پردیس په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل ګواښونو په ترڅ کې لمنځه نشي وړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد وستغیر کړی او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د یوې هغه ګواښونه چې د طالبانو له لورې موږ ته متوجه دي موږ یې درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو غواړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د NBC نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیسی چارپو ناصر شفیق وی د ترامپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی او دا ځکه چې اصل حکومت د یو بنبست سره مخ شوی نو په کار نه ده چې څومره ژر کېدی شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو دټ حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه د نوی راتلونکي نظام یا د نوی حکومت لپاره لاره برابر شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکي څوارلسو میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکی کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې تفصیل اورو.
امنیتی چارواکی وای دغه کسان تیر ورځ نه وخت ماشه محل تر شپږ ساعت عملیات او مخامخ جګړې ورسته د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه شاوخوا سل کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترنکوټ شار اړوند د باخود د غره للمونې څخه برمته کړي وو. دی وای یاد کسان د غسیمې ته د ملي کولو لپاره تللی وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ور باندې برید کړی او وروسته برمته کړی وو.
زموږ یو تعداد شاریان د ترنکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته الته چنیو ملي ځای دی دوامدار الته خلک زی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. نو دوی الته تللی وو د میلې لپاره په دې کې سپینجری کوشنیان ځوانان ټول تللی وو. دا خوانه د طالبان په سیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل مجرد چې موږ خبر سولو موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځای په سیواسته ولا چې موږ سره ډیر برخورد مو کوي او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وښغورو او بیرته راولو شارته.
کومندان وای د یاد بریټ پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژل یاو یو بلې ټپی کړی دی. امنیه کومندان د غراز دیتوی چې د یاد عملیات پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوې دی او په خبرې چې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لاړولې خوای چې پاړې کرا معلومات نه لري. بل خو بیا د ولایت مقام مسولین وای چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونه هم بریدونه کړی دي. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید پر مهال درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. لدی ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو رخلاص کړي زیات خوشاله دي. دی وايي وسلوالو طالبانو له سهار تر ماښام یو غوله ډوډۍ او نه هم وبو ور کړي او په خبره یې چې فرض منځته هم نه دی پریشي. د دې لړل یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته داسې ویل:
نن مې ولی محمد د خیرو کاریز وسیدونکو مرج ډیر ځوانان نن جمعه مبارک ور موږ غوښته چې لوړ څه د باخود کې میله وکړو. نو موږ واته کا سیارانو کله چې باخود میله ته ځان میله برابرۍ ته ځان ورسوي نو یو دم می بس پرې مشکله باندې دوه کا سره تراله ته پکان را تکې کله ولې شور و نه خوري داسې غرت مخه کې د مخ پر غره باندې د ټوک اباله تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی چې په غرو کې د شلیت واړولو او ظلمونه دغه ظلمونه را سره وسو چې موږ ټوله ورځ وږی تجه لمن سپاته ورور دغه سي نور فشارونه را باندې را غورځول موږ سره کښنی مې ماشومان سپنجری بوډاګان
ګاری وی غرو موږ لار نه و منه پر غره نه وختلې د لار نه و دیدل منه پر لار شو پرته کول ډیر ظلم تر سره وسو زخپل تلم په غار کې د دوه نفر سره خپل وم چې هغه چې دغه نتی خلک رااله بیا موږ تقریبا بار وکی پر د دې ټکان زور پر راوستي فشار پر راوستي د سر نس پورته کوي د ټکی منز نه دی کړی نه د مازګر د کړی نه د مخشل نه کړی نه د ماشان د کړی خدای خبر خبر دی ما خپل نه دی کړی
دغه م کوله بوټی م کوله زران بي ولي یو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتره له مشول عسكر دی بل مخول بوټی کوله د ماشان له باندې وینول درځي بل دا بوتل دا نو توان و لنګوټي او شان مګر دا له تپات وسګر دا راځه فادرانو نستلی ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ ونل منځول منځول منځوم پته ما مخوي.
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دینه زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته نه دی ویلي. دا په تیرو دو اونیو کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته یې اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې هم 55 ملکي کسان برمته کړي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
زموږه غلا ازادي راډیو ناوړې 4:15 دقیقې شوې. د جمعې پورز د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالی یو شمیر قومي مشانو، مدني فعالانو او ځوانانو په وقونډه کې د سولې د روانو هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې. دوی ویل روانې جګړې د ځاني زیانونو ترڅنګ د هیواد د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. ویناوالو پر افغان سیاستوالو هم ټینګار وکړ چې د ملي ګټو لپاره سره یو لاس شي او وسلوالو طالبانو سره له یو قوي دریځه خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په اړه نور تفصیل راکړي.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د سولې د هڅو د چټکولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو جګړه د هر چا او هر لوري په زیان وبلله. دوی زیاتوله اوس افغانان دې نتیجې ته رسیدلي چې په جګړه نه یوازې د دوی د هیواد ستونزې نه هواریږي، بلکې له دې لارې یو لوری هم ګټه نشي کولی. د ملنګ جان مجاهد په نوم د سیمې اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل،
عام ولس د جنگ نه ستړی دی. موږ په طالبانو او په افغانستان حکومت نه ټولو نه غاښ کو چې ټول ولس سوله غوړي. موږ په افغانستان کې داسې سوله غوړو چې ټوله په یو ټاغر د ورونو په قسم ژوند وکړو. کچیر چې دا سوچ وکړي کیا طالبان دا سوچ وکړي چې به موږ دا مسله په جنگ حل کو، دا هیڅ امکان نه لري.
د یاد ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو قومي مشر وزیر خان او جمال ناصر مندوزی د جګړې پر خکېلو لورو غږ وکړي چې په یوه داسې سوله هوکړه وکړي چې د دې ولس او هیواد ارزښتونه پکې له زیانه خوندي وي.
سولخه موږ ډیره په خوانه وخته د ټول افغانستان خلکو دار مونده چې خدای پاک سولخه وروالي. سولخه خو یو الهي برمنده څوک چې مخالفت کې خو هغه به خانوي. د هر چا سره چې موږ غیدل یو دا ټول د سولخه طرف دور دي. سولخه غوړي جنگ نستړي دي.
هم په حکومت نه هم په طالبان نه غږ کوو چې هغه سولته باید غړه کیږي چې دلته د افغان ولس هغه ملي او وطني ارزښتونه سره خواندي. دغه د سولې خبرې چې دغه باید لرنګړندې شي او د هر افغان ولس حقوق خواندي شي.
مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل غونډه ته په خپلو خبرو کې ویل، که په دې هیواد کې سوله وي نو ګاونډیو هیوادونو سره به اړیکې ښې وي، خو که دلته امن نه و د دې ځای له ناامنۍ دوی هم خوندي نه شي پاتې کیدلی. د سولې په پلوي د یاد غونډې تابعه د یووالي او بدلون کاروان کړی و. د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل،
زمونږ په سیاسي نوم غږ ده چې په دې حساس وخت کې ټول اختلافات یوې خواته پرېږدي، د مور وطن افغانستان د پاره فکر وکړي، د طالب سره په قوت باندې چې طالبان نور مونږ ته دا پیغور را نه کړي چې مونږ له چا سره کینو، داسې یو قوت باندې مذاکرات وکړي.
د تیر شنبه ورځ راهیسی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی، د خوست په ګډون ډیره سیمو کې افغانانو په پرلپسې ډول د غونډو او ناستو له لارې د جګړې له ښکېلو خواوو د پوره اوربند او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میری افغان حکومت او طالبان دی د خپلمنځي خبرو اترو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم کړي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدل ته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولایمه.
تقریبا سومره عمر بلره
عمر شاوخوا 9 کال دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان، د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی، چې دغه حق ورنه هیڅوک نه نشي اخیستی. هغه که د طالبانو دور وي، هغه که اوسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي، ډیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو، دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغاني مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د روانې اونۍ تر سې شنبې پورې وټاکل سي. محمد اشرف غنی چې نن په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنیني کال د پیل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، وویل چې د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین واوسي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر 10 یعنې د سې شنبې په ورځ سوي وي. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د دریو نورو کسانو پخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په 16 د کورونا ویروس له امله مړ شو. ایران تر چین وروسته له هغوی ودونو دی چې دغه ویروس ډیر ځپلی. د مارچ تر 16 نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس تخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی. د ایران د پارلمان دغه غړې فاطمه رهبر نومیده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوی وه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هیواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سوي کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کې دوی اعتراض کړی وو. او د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 8 وویل چې د سوریې په ادلب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند تر اوسه په سمه توګه پلی سوی دی او هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار دا هم وویل چې په سیمه کې د دوی د ځواکونو یا مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کیږي، دوی به د ځان د دفاع له حقه کار واخلي.
دوستانو، د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. وس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر جوړې شوې یو ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر په دغو ټاکنیزو سیالیو کې 30 لوبغاړو ګډون کړی وو. نوموړي وویل په پای کې ادریس رسولي لومړی مقام، نصیر یعقوبی دویم او جمیل مهری دریم مقام خپل کړ. د ویلو ده چې په پایلوبه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په هند کې د کرکټ په شل اوریزه جام سیالیو کې افغانستان ایرلند ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ایرلند د بچې په ګټلو سره لومړی توپوهنه وکړه چې په پایله کې په ټولو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 123 منډو هدف وټاکه. ورپسې افغانستان په 15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې وکړې او د هدف لپاره ورته په پینزو اورونو کې د سلويختو منډو اړتیا و چې بارن پیل شو او لوبي نور دوام ونمود. د لوبي اوپر لوبغاړی راشد خان وټاکل شو. افغان لوبډله به د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه خپله دوهمه او په لسمه نیټه خپله درېیمه لوبه ترسره کړي چې د هندوستان نوی دا لوبغالي کې ترسره کیږي. او په سعودي عربستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ټولې ورزشي لوبې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي. د عربستان یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف دغه پرېکړه ترسره شوې چې د رپورټونو پر بنسټ د سعودي عربستان ورزش وزارت د فوټبال غوره لیګ ته هم خپله پرېکړه اورولې او تمه ده چې د لسو ورځو په اوږدو کې خلکو ته د ټکټ پیسې بیرته ورکړل شي.
سپورتي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هلي او سلامونه. زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امیر اختیار د وزارت له ویان وېد الله مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې. آیا د دغه ویروس د خبرېدو په خطر لا هم د پخوا په څیر همغه سده او تدابیر څه دي؟ ډیره مننه کوروان مایر صاحب. خیر الله
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
جناب مایر صاحب په افغانستان کې د کورونا د وایروس خطر لا هم په مغه پخوانی حالت کې دی؟
تاسو وګورئ چې ورځ په ورځ د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معاملات کې مثبت واقعیت لیدل کیږي. دا اوس چې سره خبرې کوم تقریبا د کورونا وایروس مثبت پیښې 15 یا ملک د دنیا کې لیدل شوې دي. دا په دمو نه چې خطر ورځ په ورځ ټول نړۍ ګوښي او زیاتېږي. افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و موږ په هایرس کې نه و، یعنی ډېر د خطر لاندې نه و. ما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او وفیات هم لري، دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ده. په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي.
معذرت غواړم، دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو است اقدامات څه دي؟
بله، موجوده ویروس په ایران کې دا معنی چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیری زیات شوی. دا هم په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغې کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي، دوی اقدامات خپل شدید کړي. مثلا په هرات، فراه، نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری ټیمونه تقویت کړل. په نیمروز کې موږ شل بستر ظرفیت درلوده، اما اوس موږ سل بستر نه زیات که. خپله د عامې روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو ولیده د نږدې نه، چې هلته موږ د خپل آسیب پذیري پیدا کړو. څه ده له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان غریبان چې کار کوي، ساختمانی کورونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي، هغه اکثریت په هره ورځ په زراو دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رد مرز کوي. چې دا خطر دې زیاتوي چې ویروس انتشار وکړي په ټولنه کې. او ضمناً یو تعداد معتادین د مواد مخدر چې په نشه توکو روغ کسان هغه هم تقریبا 200 کسه پیوش په دوی رد مرز کړي وو، چې همدا سبب شو چې موږ سفر وکړل ته لاړو او یو شفخانه چې تقریبا ظرفیت 500 نه زرو کاسولاری هغه هم د معتدل مواد مخدر تخصیص ورکړي. پرابلم د روغ دو کسان دا چې دوی په ګروپونو او ګروه کې ژوند کوي، لاس کسه شل کسه دیش کسه زیات پیاوزه یو دوه چې هغه مواد استفاده کوي څادر په ځان اچوي. که چیرې یو په ویروس د کرونا یا په کووید 19 دوی مصاب وي، هغه ډېر ژر نورو ته سرایت کوي او ډېر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي، د ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي. نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته. او په هرات کې مخکې دنه چې موږ په ایران کې واقعه ولرو، موږ سفر وکړ ایران ته، هرات ته ولاړو. اول ته وزیر صاحب یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا 10 بستره و. اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی، سل بسترې روغتون نن هم تجدید وارد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکړي.
ډاکټر صاحب ما یارو بخی، کله چې تاسو د شفخانې خبره کوئ چې اختصاص کړی دی یا دغه صحي مراکز هم اختصاص کړی دی، دغه څومره سنبال دی دغه شفخانې یا دغه مرکزونه، څومره کولای شي چې د تداوي او درملنې جوګه وي او خلک له دې عمله ډډه کړي؟
تاسو وګورئ چې مدیریت منابعو ډیر زیات مهم ده چې سر نو خه مدیریت وشي. تاسو پکې دا ویروس تداوی دی قطعی انټی وایرال نه لري، دلته ټول اهتمامات وقایوي دي، ټول اهتمامات که تداوی هم که عارضی دي و سپورتیف تداوی ده. موږ زیات محراق دی توجه مو اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي، ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره و ارزانتره دي تداوی نه ده. او زمنان تداوی ته هم په اول مرحله که چه عرضی تداوی دغه خوب ټول نړۍ کې او شانته کېږي، دلته هم امریکا کې هم دغه کېږي. دا کرونا کووید 19 څنګه سبب دی مرګ ګرځي؟ دا په اول مرحله کې د عادي عرض لري چې تبه ده، وچ ټوخی ده، د ځان درد، کسالت او دا مسایل. بیا پیشرفته حالت کې مشکلات تنفسي پیدا کېږي، ځکه د هوایي کیسې یا الویول چې ورته وایي دا پرسوب کوي، منتشر پرسوب دی ټول سږوي چې سبب د التهاب دی سږو ګرځي. دا التهاب سبب د عدم کفایت تنفسي ګرځي، او عدم کفایت تنفسي سبب عدم کفایت قلبي ګرځي. په آخر مرحله کې چې مریض دست سجدزي بیا د سن لازم چې کوم ګروپ واسي پذیره ده، د مرحله ته چې مریض ځي هغه بیا مصنوعي تهویه ته ضرورت لري، یعنی د ماشین په واسطه دته باید تنفس ورکړي. چې هغه اول مریض انټیبیشن کیږي، پایپ مخصوص ورته داخلي تنفسي سیستم ته، او د ماشین په ځکه سږي خپل کار نشي کوي، ماشین سره دته هم موږ تدابیر نیولې شپته په ونټیلیټور موږ لرو چې دا په مخکې دینه چې ویروس په ایران کې موږ د اهتمامات ونیول، ځکه وخت چې موږ د ویروس دقت وکړو چې ټول مملک ټول مملکت کې دا انتشار کوي، پلان موږ اهتمامات دي هماغه اول ورځ نه چې پوهان کې وو کمیټه هم تشکیل کړل، بل څو هماغه هم رامنځته کړ. بیا هم یو خبر تکرار که واقعیت په منطقه کې زیاتېږي، د افغانستان اسی پذیری هم زیاتېږي، که پاکستان کې زیاتېږي، که په ایران کې زیاتېږي، یا ازبکستان او تاجکستان کې، بل شکه چې افغانستان هم لکه هر بل ملک غوندې اسی پذیره ده.
اوس افغانستان موږ یو پیښه مثبت په هرات کې درلوده او څو مشکوکې پیښې، اوس هم هماغه یو پیښه مثبت موږ په هرات کې لرو کده پیښه
الحمدلله تاسو یو هم پیښه مثبته ده، او نو ټول مشکوک تستونه زموږ منفي وو. شپږ تسته د معاینې لاندې دي چې 15 د کابل دي، یو د قندهار د ولایت نه راغلی. نو دلته مختلف فکتورونه، یو به د پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې برله موږ ستونزې زیات لرو، جنګ او جګړه او داده، بل موږ په موقع اعلام وکړه خلکو ته، تاسو وګورئ په هرات کې خلک ډېر احتیاط کوي، هغه وقایوي اقدامات هغه مسایل چې موږ ورته وایي. خپل خلک ویښ شوي، ځوانان ګوري چې تبلیغ کوي د کرونا وایرس پکې، بعضې خیر خلک راځي مرسته کوي د نورو سره. شاروالې تالارونه د وعدو وتړل او مکتبونه په تعویق وغورځېدل شوې، دغه ټول دا نیک اقدامات دي چې کوی چې د ویروس د نشر نه ژوي کړي. د ډېرو ملکونو هم چې تجربه واخیسته چې څه اشتباهات هغوی وکړل موږ تکرار نه کړل. په بعضې حالاتو کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ په ورځ راولي، دلیل یې دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی صحي سیستم لري، که هغه مسایل وای د اول نه به کنټرولوی شوی. دلته همکاری او همغږي ډېره مهمه ده، خلکو همکاري ورسره، چې ورته چې په کور کې پاتې شئ مه ځئ، ټول په کور کې پاتې شئ، چې لاسونه پرېوئ، لاسونه په د ورځې شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه. موږ هم الحمدلله ته اوس د رسنۍ په خدمت خلکو کې دی، خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوی چې دا یو ډېر ښه کار ده.
ډاکټر صاحب معیار، تګ راتګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هېوادونو نورو هېوادونو سره شته، هم د هوا له لارې هم د ځمکې له لارې په تېره د ایران سره، چې هلته د کرونا د وایروس پیښې هم زیاتې دي او د مړینې کچه هم اوس لوړه شوې ده، دغه څومره مشکل جوړولی سي؟ او د تګ راتګ کوونکو د تشخیص په خاطر چې ما به د وایروس ځان سره رانوړي، تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ته راتګ زیاته تګ نشته، او راتګ هم له بده مرغه هغه غیر قانوني مهاجرین چې دي چې اسناد لري د هغوی بیخي زیات ده. قانون مثلا اول ورځ چې نیمروز بندر ته موږ لاړو، په لاړو شوم کې 200 کس راغلل، 1200 کس په کې، 1500 پاسپورت د لاس مدارک، 200 خلکو چې دوی رد مرز کړي وان ډاکومنټډ امیګرنټس یا کارګران او غریبان دي افغانستان دي. یو ورځ چې بندر وتړل شو، تاسو ولیدل چې مختلف رسنۍ او د سوشل میډیا نه تاسو چې په زرها او خلک د بندر اخو، دلته نو دا زموږ او تاسو هموطنان د ایران ګاونډی دغه د اولاد ته د ورور ته د خور ته څه ځای ورنه کړم څوک، په دې خاطر کار چې موږ وکړو موږ بندر دی واشي اما انتقال د مسؤونی. اوس موږ کار چې کوو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې، د یو دوه تیم په یواز 4-5 تیمونه دي، او خلک چې راځي د دوی غربالګري سکریننګ چې موږ ورته وایي، دا کېږي چې اولین عراض ته به ډېر وصفي چې د ملک نه راځي، بیا عراض دي لکه ریزش یا دغه ولري افرازات ولري دزان درد ولری وچ چخه ولری ده بهغه موږ بیا قرنطینه وې پم ده خطر موږ مشکوک واقع هم ځو چې قرنطین موږ کړ سمپل اخلو سمپل اخلو چې کچېری سمپل مثبت و بهغه د ایزولیشن ورډ کې دی تداوی لاندې کنه به ساتل کېږي ورته وای چې 14 ورځې تاسو قرنطین خانګي وکي هغه څوک چاراز نه لري هغه ته هم ورک ورکول کې تبلیغاتي قرنط خانګي قرنطین ته دوی تشویق کوي
او هغه وسایل یا هغه آلی چې دی چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوي دا تاسو کافی لري
بله وو دا څولت کار په خاطر انفراریډ ترمومتر نه ترموسکانونه دي بل شک دا موږ لرو که بخی دوام نه لرو عادي ترمومترونه هم اوس په بازار کې ډیر زیات پخې هم ته په ډیر ځل منوي اما موږ د ټور انفراریډ ترموسکانونه لرو د څلور ولایت چې سرحدي دي دوی سره ډیر لوجستیکی او مالی مرستې زیات شول وخت نه چې ویروس په ایران کې ده نو په ما په هوی کې د مختلفو سیستمو او چینلونو کار وخت شو دی حج او اوقاف او وزارت نمانندوی چې په 13 جمعه خطبه کې همدې موضوع تقریبا 50000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چلتا غنګون دي خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړې زموږه ستون فقرات تشکیل کړې په دولت کې
بله او روسته پښتنه دا جناب ډاکټر صاحب معیار چې خلکو ته پیغام سده چې خلک باید څنګه وسیګام لروانی لحاظ او هم په عملی لحاظ ست تدابیر باید ولري
متاسفانه په داسې بهرانی حالاتو کې اوازه او غنګوسه او د ډیر زیاتی او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دی یا غیر هم دی یا د دې ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پارګانی کوي او دروغ ډیر زر تیږي دوی هیڅ کله دی هغه ته غوښنه نسی د عام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد د چموکه واقعیتونه خلکو ته وای ځکه دلته په سیاست کارم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به ان شاء الله چې هر واقعي موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیمونه چې د عام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي وخت ورته نسی لاسونه دی منځي هر فامیل دی ورځي شلته درش پر د لاس منځي ک چې څوک مریض رزه شایلر کوشش کوي تماس نور سره کم کی ک پرنجيږي اټخه کوي هغه دی مختهونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا کماسک یا لستونه د خپل چیز نه ویټامین سی دی زیات مصرفه ای میوه دی زیات خوري ترکاری ک میوه توانمندی نه لري افغانستان کې ترکاری ارزانه ده شلغم زرده کې لکڅو بوبات مو چې دند سوب جوړ کې ترغو مقاومت وجود یې جګي او دی اوازو شکار دی نشي
ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب معیار
کور ودا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په کانکور ازموینه کې د کامیابی دو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري و باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي
د فراق مې فکر نه د کړې نه تا نو مې دوه مغ کړې دي چې زه باید تب ته کامیاب شم
انتخابونه جګونه سوال نه مې کمل سيو
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي
چې کله انسان چې شي شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم
دا دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې په هنتونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي ډېر سره لدې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په محالې لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیايي په دې لړ کې و هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر به نتیجه کیږي د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانو مې دومره کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس ورکولی، دومره معلومات ورکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه روپۍ ټولوو، موږ هر څو کورسو کې دلته درس وایو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نوم ورکړی، بیا 288 نمبر چې ما وړی کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مګه کار شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي، کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سیمستر ته لاړم، ما ویل چې والا اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده، هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نه منو ورکړي، انتخابونه جګ ونه، سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینري، سیول انجینري، مهندسي، حتی مهندسي نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه یا انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغه کې ډیر واضح دغه کود رشتي او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کیږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري، فواید ورته ویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي دغه، نو شاگردان د دې لارې پیدا کولای شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځه سره. دغسې یو گروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپل خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی په دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی د طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نورو باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 نورو باندې مسلین خو نور 15 ته کامیابیدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رښتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رښتو ته کامیابیدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کې کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمان باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په سلا لاره پیدا کوم. دا حتمی نه ده چې یو سړی د پاتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه 15 لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځی انتخاب کړه، له دغه سې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بلخر قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې په خپله خوښه باندې 15 ووایي هلته بریالی دی، او که دا 15 ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو 15 کې که ویم وایي جبري دی ورباندې، که فارغ هم شي جبري دی، بلخر ټولن ته ماسر وقع کیږي، نو هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوام د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې لیدنې شي لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځای په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ازاین پکې تدریس کیږي، او بلاخره په ټولنه کې د کاریابۍ
موضوع دا په خپل پانو کې ولیر ته څو دا طلب مخله دی چې انتخاب کې ول لاش د لوړو زکو تحصیلات او ویب سایت ته الته وګوري پانځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم زمون پکې تدریس کیږي او د کاريبي په کوم مورد کې ده نو دا ټول د ادم آگاهی ده پانتونونو نه تحصیلات علی نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی ده که موږ په دغه برخه کې پانتون خه معرفي کو دا طلبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
درنو اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده په دې سره د تاندې څنګه خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
پشمار دگو تو دا اسمان ستوری را خودن